ستړي مسي وخت سهار لس بجې شپې نن د خالي ورځ د 2014 کال د جمعې لسمه نیټه ده. د مشالې ورځې د نن ورځې نه ساته خبرونه په دوه مګړي کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه ګړي کې د تورخم دروازې د خلاصېدو تر څنګ د پاکستان قبایلي سیمو، بلوچستان، افغانستان او عراق په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منیمه کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورېدل مه هېروئ. خو په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د تورخم پولا نن سهار پرانستل شوی. بلخو افغان حکومت وایي د تورخم په شخړه د خبرو لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږي. د شمالي وزیرستان په بنو کې میشت او ځنستانه شوي کډوال وایي د راشن په اخیستو کې یو شمیر مشکلات لري. او په فرانس کې روان د یورو فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. اټلی سویډن ته د صفر په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه او بلې مرحلې ته په وتو کې بریالی شو. اوس د خبرونو تفصیل. د تورخم پوله د مسافرو په وړاندې د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی. بلخو افغان حکومت پریکړه کړې چې یو لوړدبه پلاوی د تورخم په شخړه د خبرو لپاره پاکستان ته لیږي. د ننګرهار مطبوعاتي چارواکو مشال ډوسویل دغه پوله نن سهار پرانستل شوی. تر دې مخکې نړیوالو رسنیو خبر خپور کړو چې د خبر ایجنسۍ چارواکي وایي تیره شپه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ له کامیابو خبرو وروسته د تورخم پولې په پرانستلو موافقه وشوه. دا پوله 5 ورځې وړاندې هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې د پاکستان لخوا د یوې نوې دروازې د جوړولو پر سر د اختلاف له امله د دواړو لورو سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته شوې. بلخو د افغانستان د بڼو تر وزارت مرستیال ویاند خیر الله آزاد پرون مشال ډوسویل د تورخم په شخړه د خبرو لپاره د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته لیږي.
دوی به پر هغو مسایلو چې په وروستیو کې د تورخم پر دروازه پیښ سو خبرې وکړي. هغوی به له پاکستاني چارواکو سره وګوري چې معلومه شي چې دا پیښه ولې رامنځته شوې او د حل لارې څه کېدلای شي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار هم ویلي چې د تورخم شخړې هوارول لپاره یې د افغانستان یو لوړدبه پلاوي ته اسلام آباد ته د ورتلو بلنه ورکړې. د یو بل خبر له مخې د خبر پښتونخوا د سبزو او میوو کاروبار کوونکي وایي د تورخم شخړې له وجې یې کاروبار په ټپه درېدلې او په پاکستان کې د میوې او افغانستان کې د سبزو نرخونه زیات شوي. د دغه کاروباریانو صدر ملک سوڼي نن مشال ډوسو ویل د سختې ګرمۍ له وجې د اربونو روپو شنه سبزي او میوه خرابېږي. بلخو د خیبر پختونخوا د کاروباری خونې مشر ذوالفقار علی خان وایي د پاکستان لخوا افغانستان ته د خوراکي توکو د بندش له کبله په افغانستان کې ګراني ډېره زیاته شوې. د شمالي وزیرستان په بنو کې میشت او ځنستانه شوي کډوال وایي د راشن په اخیستو کې یو شمیر مشکلات لري. نن له مشالو سره په خبرو کې دغه وزیرستانیانو ویل په سخته ګرمۍ کې روژه په خوله ټوله ورځ راشن ته په قطارونو کې ولاړ وي. دوی له حکومته غوښتي چې د راشن ورکولو په ځای کې دې عمله زیاته کړل شي. د شمالي وزیرستان د اغېزمن شو کمیټې مشر نثار علي خان هم تېر ورځ مشالو ته ویل چې وزیرستان ته ستنه شوي یو شمیر کورنۍ بیا بنو ته ځکه ورغلي چې انتظامیه ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي دا مني چې ستنېدونکي کډوال به په ابتدا کې له مشکلاتو سره مخ وي خو پوره هڅه کوي چې ټول اسانتیاوې ورته برابرې کړي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره ایښودل شوی مالیاتي بجټ کم دی او اندېښنه یې ښودلې چې د تیر په څیر به انتظامیه دغه بجټ نیم هم ونه لګوي. د مشال ډیو خبریال وایي تیر ورځ په اسمبلۍ کې په بجټ د بحث دوران د فاټا د پارلمان غړو وویل چې په قبایلي سیمو کې د خلکو کورونه، تعلیم، کاروبارونه، هسپتالونه، د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ترهګرۍ ځپلې او باید دوی ته په NFC ایوارډ کې هم برخه ورکړل شي. یاد به چې دراتونکو مالی کال په بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره 24 روپۍ خودل شوی. د افغانستان د حکومت یو پلاوی بعد روسی وسلو او جنگی هلیکاپټرو د ترلاسه کولو لپاره په ماسکو کې له چارواکو سره خبرې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې له روسانو سره یې مثبتې خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزي پرون د روسی انټرفاکس خبري ایجنس ته وویل چې روسانو ته یې د خپلو غوښتنو لیست سپارلې. مشال لډوتا غوږیستې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن وایي هیواد یې له اروپا سره د اړیکو ښه کولو ته لیوالتیا لري خو ستونزه لویدیځ پیدا کړې. پوتن پرون د روس په سینټ پیټرزبرګ ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په وینا کې وویل دوی له خپلو اروپایي شریکانو سره د نږدې کېدو غوښتونکي دي خو داسې کار یو اړخیزه نه شي کېدی. د روس ولسمشر زیاته کړه چې د کرایمه له روس سره د الخاق په وړاندې په غبرګون کې د اروپایي هیوادونو اقتصادي بندیز د دواړو خواوو پر اړیکو اغیز کړی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی پرون په فلوجا کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوز بره اعلان کړو. وزیر اعظم علی بادی د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته په وینا کې څرګنده کړه چې د فلوجا ښار مرکز نیول شوی او یوازې په لمنو کې یې وسلوال پاتې دي. او په فرانس کې روان د اروپا د فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. اټلی د سویډن فوټبال لوبډلې ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه او بلې مرحلې ته په وتو کې بریالی شو. سپین په 3-0 ترکی ته ماتې ورکړه او په بله لوبه کې چک جمهوریت او کرویشیا لوبډلو 2-2 ګولونه وکړه او میچ یې ډرا کړو. نن به د یورو فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې بلجیم له آیرلینډ سره، آیسلینډ له هنګري سره او پرتګال له کرویشیا سره مسابقه لري. کوربه هیواد فرانس له وړاندې بلې مرحلې ته وته. په یورو کپ کې 40 فوټبال ټیمونه برخه اخلي. د اتر دې محل د مشال خبرونه
خبرونه مولای سرار الله محمد دا اوریدل. پر روانه غړي کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل شوې تورخم دروازه د خلکو ټریفیک پر مخ خلاصه کړل شوې ده، خو په عین حال کې د پاکستان په غوښتنه به یو افغان پلاوی د تعلقاتو د دیکور لپاره افغانستان ته ځي او پاکستان ته ځي.
د دولت یو لوړ پوړی هیات ټاکل شوی ده چې غوی داسې هلته د خبرو له لارې نه دغه موضوع حل کړي. په دې کې زه امیدوار یم چې ان شاء الله دغه موضوع به د خبرو له لارې نه حل کړي.
د فاټا پارلمان غړي غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو کلنی بجټ تي زیات کړل سي، خو کارپوهان ور باندې څه تنقید کوي.
په کار په داوا چې د دې لپاره د 2-3 میاشتو نه چې کوم تیاری شروع وي، نو په هغه وخت کې دوی له خپل تحفظات او حکومت تر سوال پکارو چې د وخت مطابق د غیر لپاره پیسې مختص شوي وي.
او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام به د نور واوري چې پکې د نور موضوعاتو ترڅنګ یو ریپورت لرو چې بهرنیان د پښتنو ملما پالنې ته څنګه ګوري.
بهرانیان راغلی او په افغانستان کې ریسرچ کړي، څېړنه کړي دا یا لدی لارې تیر شوی دي یا د خاورې ته لیدلو لپاره راغلی دي. هغه ټول د پښتنو د ملما پالنې ذکر کړي دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم تړل شوی دروازه خلاصه کړل شوی ده. دا خبره د پاکستان او افغانستان دواړو چارواکو کړی ده او دا د دوی ترمنځ د سوي غونډې وروسته دا فیصله سوي ده. دا وخت تر سره د ټلیفون پر لاین باندې د مشال ډیډو خبريال فرهاد شینوار دی چې هم د تورخم په دروازه کې دا وخت ولاړ دی. فرهاد خان، تاسو ته هرکلی وایم. په سر کې خدای راتوې چې دروازه خلاصه کړل سوه، اول خو دا راتوې چې په کوم پسې منظرې څه فیصله څه غونډه د چا ترمنځ وسوه؟
بالکل عبدالحی کاکړ، دا وخت زه په تورخم دروازه کې ولاړم. دغه د تورخم دروازه د تیر اتوار ورځ رئیس چې تړل شوی وه، خو نن د خالي ورځ د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. په دې ځای کې ما د تورخم پولیټیکل تحصیلدار غونچا ګل سره خبرې وشوې. هغوی راته وویل چې بیګا شپې ناوخته په تورخم کې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او د دغه دروازې په خلاصېدو باندې سره سلا شول او دغه پریکړه وکړه چې سبا سحر نه بعد عام خلکو لپاره او د ګاډو د تګ راتګ لپاره دغه لار خلاصوي.
دا سره تاسو تا وخت تاسو د تورخم په دروازه کې یاست، څه وینې خلک ځی راځي، څه سوي دي تر اوسه پوری ټرافیک ځی راځي، څه وینې تاسو؟
زه دا وخت وینم چې دواړو خواو ته کوم خلک جمع شوي وو، چې پاغې کې زنانا او ماشومان هم شامل دي، ورسره بوډاګان او ناروغه خلک هم دي. دا دواړو خواو ته پیاده روان دي او دا اوړي راوړي. البته دې طرف ته د پاکستان لاړخه له هغوی اسناد چیک کول کېږي، یعنی دوی نه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کېږي، او چې کوم کسانو سره قانوني اسناد نشته نو هغوی لږ وخت لپاره ایساروي. بیا په هغې کې هم ځینې داسې کسان ګوري چې سخت ناروغان وي یا ژوبل کسان دي، هغوی سره نرمي کېږي، نن یې راپرېږدي. ما اوس په خپله باندې وکتل چې په تورخم کې به پخوا کومې رېړې اوړېدې د مالونو، او کوم مزدورانو به مالونه اړول راړول، هغه ټول هر څه شروع شوي دي. خو بیا د افغانستان سایډ نه چې کومې لارۍ دي، غټ ګاډي دي، هغه را روان دي. اول غوی له وار ور کړی شوی دی، او په پاکستان اړخ ته چې کومې لارۍ جمع شوي، کوم ګاډي جمع شوي، هغه تر اوسه پورې نه دی اوښتي، بلکې دا غوی کتارونه جوړ کړی شوي دي، او چې هغوی کسټم کلیر شي او دلته کې هغوی اسناد برابر کړی شي، نو دغه دې طرف ته چې کومې لارۍ او ګاډي ولاړ دي، دغه به وار په وار باندې اړولی شي.
تاسو له خلکو سره خبرې وکړي، خلک خپله د هغو غبرګون څه دی که خبرې هم چیرې کړي وي چا سره؟
خلک چې کوم دواړو طرفونو ته روان دي ډېر زیات خوشحاله دي، او ډېره خوشحالي احساسوي چې دواړو طرفونو ته ډزبندي وشوه او د دوی روزګارونه روان شو، بیمارانو ناروغانو ته اجازه ورکړه شوه چې پېښور ته لاړ شي. او دې سره سره چې کوم دلته کې کاروباري مرکزونه وو، هغه هم خلاص کړی شوي دي، او نن سهار نه د کسټم دفترونه، د امپورټ ایکسپورټ دفترونه، او چې څومره سرکاري عمله وه هغه تورخم ته رالېږل شوې ده، او بالکل هغه چې عادي حالت وو هغه بیرته خپل ځای شوی
دی. فرهاد خان، د دې جګړې بنیاد د پاکستان له لوري پر تورخم یو نوی ګیټ یا دروازه جوړولو، چې له هغه وروسته نښتې وسوې، مرګ ژوبله پکې وسوه، او د پاکستان او افغانستان تعلقاتو باندې بد اغیز وکړي. خو د ګیټ په اړه باندې چې کوم د چارواکو ترمنځ خبرې سوي دي، څه فیصله سوي ده که نه، چې هغه ګیټ باندې کار روان دی، درولې دی، څه دي، دوی څه فیصله کړې ده، او تاسو خپله څه لیدلې دي؟
دغه پښتنه ما د پولیټیکل تحصیلدار تورخم غونچګل نه وکړه، هغوی راته یوازې دومره وویل چې تاسو هم وینئ چې دغه خندکونه شان وهل شوي دي د تعمیراتي کار دپاره، د یو ګیټ لګولو لپاره، او هغه موږ پخپله هم وینو چې دغه کار به چې کوم دی جاري وي، دا به دوام لري. ما اوس پخپله باندې وکتل چې خښتې او سیمټ او چې څومره تعمیراتي مواد دی نور هم راوړی شو، دلته کې واشول شو، او دوی وایي چې په کلار کلار باندې به په دغې تعمیراتي کار باندې به هم لاس پورې کوي، دغه کار به هم رواني، او د تورخم دروازه به هم خلاصه وي.
سمه ده، ډېره مننه فرهاد شنواری د معلوماتو راکولو. چې څومره نور معلومات راځي نو له خپلو اورېدونکو سره به شریکوو. تاسو ته ښه وخت غواړو. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.
بل ریپورت تر ازو د افغانستان د بارني چارو یو لړ رتبه پلاوی به په تورخم کې د ورستوي لانجو د لپاره اسلام آباد ته لاړ سي. د دې وزارت په وینا د پلاوی مشري به د بارني چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال سي ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه هغه هیواد ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی خیر الله آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل
مسائلی که اخیراً در دروازه تورخم که شما را در مورد صحبت بکنن و
دوی به پر حقوق مسائلی چی پر رستیو که در تورخم پر دروازه پیش سو خبری وکری حقوقی به لپاکستانی چارواکو سره و گروه چو معلومه شی چی در پیش اولی رمانسه سوی او در حلاریه چکی دلیسی پاکستان تا در روان پلاوی در تشکیل جزیات ندی چرگند او د بهرنیو چارو د وزارت دی ویندوی اسلام آباد ته د افغان پلاوی د تګ د دقیق نیټې له څرګندولو هم ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي چې په دې پلاوي کې د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت استازي هم شامل دي. د شاغلی احمدزی پوینا د جګړې دوام په تورخم کې روان وضعیت حل نه دی او په دې اړه پریکړه یوازې د حکومتونو له صلاحیت لوړه خبره ده.
د دولت یو لوړپوړ هیات ټاکل شوی ده چې هغه د جمهور او د لوړپوړو چارواکو په هغه باندې چې غوی دا سیالته د خبرو لاره نه دغه موضوع حل کړي.
د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر یکشنبه پر سپتورخم کې نشته تر هغه وروسته پیل کړی چې پاکستاني لوري په سیمه کې د دروازې جوړولو کار پیل کړ. افغان حکومت دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو خلاف بللی، خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې په تورخم کې د دروازې له جوړېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ ښه څارنه کیږي او د امنیت له ټینګېدو سره به مرسته وکړي. دواړو حکومتونو د خبرو لاري د لانجه د حل ژغ چت کړی او اسلام آباد د پنځشنبه پروس کابل ته بلنه ورکړه چې د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا یو غټ هیات د خبرو لپاره ورواستوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نشټو کې چې تر چهارشنبه دوام وکړ لشتلجه دوه افغان او یو پاکستانی پوځي ووژل او دواړو خواوته لشتلجه شلتنه زخمیان شول.
فرشتہ جلال زیوا د امریکا د بارنو چار وزارت وای نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ولر سی وی کړکی چې په حل کې د منځګړي رول ادا کړي. د وزارت له کابل او اسلام آباد غواړي چې دغه لنجه د خبرو لارې حل کړي. وروسته له هغه چې پاکستان په تورخم دروازې د تاسیسات جوړولو اقدام وکړ، د دواړو هیوادونو پوځیان په خپلو کې په وسلوالو نشته اخته شو. سلیم صالح رپورټ راکوي.
پر تورخم دروازې ورسته یو وسلوال شخړو امریکایي چارواکي اندیشمن کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د پنځم پرس په یو کانفرنس کې وویل تملری افغان او پاکستانی چارواکي په خپلو کې دا ولاړسته وشخړه حل کړي.
موږ پر تورخم دروازه د نښتو له کبله ډیر اندیشمن یو او هغه سي چې مخکې مې هم ویلي یو ور بیا له دواړو لورو غواړو چې تاوتریخوالی کم او خبرې پیل کړي څو دا کړکیچ کم شي. دروازه دې پرانستې وي او دا کار دې په سوله ییز ډول ترسره کړي. موږ په دې برخه کې د منځګړي رول نه لوبو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه په دې اړه امریکایي چارواکو د کابل او اسلام آباد له مقاماتو سره هم خبري کړې دي. د ویل افغانستان او پاکستان هم ګډي ګټې لري او هم له ګډو ګوښنو سره مخامخ دي. د په اصل کې د چې افغان او پاکستانی پوځیان د یک شمې پورز په تورخم سیمه کې د درې ورځو لپاره په شخړه ووشتل. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د دې شخړې د اصلي علت په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
دغه پروتوکول له مخې چې زموږ ترمنځ شوی که ډیورنډ کرښې ته نږدې کومه ودانۍ یا تاسیسات جوړې شي باید له موږ سره ورباندې تفاهم وشي. د هغې دروازې په اړه چې هغوی غواړي جوړه کړي له مخکې هم شغي نه ده شوې او دا په تورخم کې د جنګ اصلي دلیل دی.
په تورخم کې ولاړې سوي شخړې په ټول افغانستان کې د خلکو احساسات پارولي او افغان چارواکي هم ورته اندېښمن دي. د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال خنجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویلي چې په تورخم کې د ورستېش خړې له ولړېدو وروسته افغان سوداګرو او پانګوالو شاوخوا لس میلیونه ډالر تاوان لیدلی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د دې خړې د پایل ملامتي پر پاکستان اچوي. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي
تعرض هم از طرف اونا صورت گرفت.
تعرض هم د هغوی یعنی پاکستانیانو لخوا وشو. کله چې تعرض وشي له شک پرته دفاع د افغانانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو حق دی.
خو پاکستان په تورخم کې د دروازې جوړول خپل حق ګڼي. د پاکستان د پوز وین عاصم بجوا د خبره وکړه.
تورخم کے اوپر یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے
مونگ پا تورخم کے پخپل قلمرو کے دروازہ جوڑو افغانان نوٹا زی پھیل کری او زمونگ زواکنو یہ جواب بار کر دا دے زمکنو یہ زواکنو وظیفہ دا چھے پا جوابی اقدام لاس پوری کری او پا دے برخہ کے روزل سوی دی.
پننگرہار کے دا آزادی راڈیو خبریال دا خطی زون دا سرحدی قواو دارکان دا رئیس محمد ایوب حسین خیل پا حوالا راپور ورکڑے چھے دا جمعی پوراس پا تورخم کی کراری وا.
د سلیم صالح رپورټ مو اوریدی. د تورخم دروازې تړل کېدل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر روان تجارت هم ناوړه اغېز کړی دی. خو د تازه میوو او سبزیانو کاروباران وایي چې د لارې تر بندېدو وروسته نه یوازې کاروبار متاثر شوی بلکې سبزیان او میوې هم په ګاډو کې سخا شوي دي. شبرجان له پېښور رپورټ راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د سبزو میوو کاروبار کوونکي تاجرانو صدر ملک سونی وایي چې هسې خو هر قسم کاروبار د تورخم شخړې له لاسه اغېزمن شوی دی. خو ولې د سبزو او د میوو کاروبار ځکه ډېر اغېزمن شوی دی چې دا توکي ډېر زر خرابېږي او بلخوا موسم هم سخت ګرم دی نو په اربون روپو زیان کیږي.
زیو د فوټو کاروبار د افغانستان سره ډیر زیات دی. ټول پاکستان چې کوم دی وایا پېښور چې دی هغه افغانستان ته سبزی زی، او ما شان چې کوم دی وایا پېښور افغانستان فروټ راځي او ټول پاکستان ته سبزی کی. نو د سبزیو د فوټو کاروبار چې تقریبا نیم په نیم 50% چې دی نو خراب شوی دی.
بل خو په پېښور کې د پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر ذوالفقار علی خان مشال لیډو ته وویل چې د پولی دوانه غاړه کاروباریان او روزګارونه د دغه شخړو د لاسه خراب شوی دی، چې له وجې د پولی دوانه غاړه په خصوصي توګه افغانستان کې عام د خوراک سامان د عام اولس د پاره ډیر ګران شوی دی، نو باید دا شخړه زر تر زره په پرم نتوګه هوار کړی شي. دا خیبر پختونخوا د میوو او سبزو کاروباریانو مشر ملک سونی زیاتوی چې په پختونخوا کې وړاندې نه بدمنې ترهګری بتخوره او اغوا برای تاوان دغه کاروبارونه پټه پکړه دي، او زیاتره کاروباریانو خپل روزګارونه او استوګن هم نورو سبو او خارون ته وړي دي. نو کدا حالات هم دغه شن خراب روان وي، نو دلته به کاروبار بیخي پټه پشي. د دغه کاروباریان وینا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې له وجې پسونو د بیلابیلو سامانونو ډک غټ ګاډي ټرکونه او کنټینر د کراچۍ نه تر تورخمه د سونو په شمیره کې تیرو څو ورځو نه ولاړ دي، چې د غټې ګرانې او بیروزګارۍ سبب ګرځېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم کبالی سمت ته د پاکستان مرکزی حکومت تیرونی د راتلونکو مالیکال بجټ وړاندې کړی او چوروندې په اسمبلی کې بحث وسوخ د فاټه د پارلمان غړي شکایت کوي چې د کبالی سمو لپاره لښ پیسې بیل کړل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې د فاټه کلنۍ بجټ بلکې د ملي خزانه په ویش کې هم د دوی ونډه زیاته کړل سي. په دې اړه نور حال اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د کبالی سمو څخه د پارلمان غړي وایي چې فاټه د ترخه غړي زپلې سیمه ده او د غلطه د تعلیم او صحت اسانه د نشټ برابر دي. نو په کار ده چې حکومت په ان اف سی ایوارډ کې ورلا برخه بیل کړی. لمشال ریډیو سره د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل
د 17 ارب روپۍ دي کله دې وي 24 ارب روپۍ شي. دلته مصیبت ده چې زمونږه د روپۍ چې به راشي بیا هغه 20% بیا ته لاړی شي او بیا به د غړي لوکیشن چارې به غونډه کړی شي.
خوختنی په حق له د قبایلی چارو ته ځیکار او خبريال شمس مومن نو پختل نو هغه ویل باید چې د فاټه د پارلیمان غړو دا خوختنه د بجټ تیاری دون وړاندې کړي وا
چې بجټ کله منزور شو او دا غینه پس اوس نوې کال شروع کیږي او دا غیر پاره چې کم کم بجټ د کمی علاقې د پاره مختص شوی دی دا غي باقاعده فردر سپیسیفیکیشن کیږي چې په کم کم مت کې وسومره خرج کیږي. نو په دغه وخت کې بیا د قبایلی پارلیمنټیرین په پارلیمنت کې د اواز چتول سمانه لري په کار خداوه چې د دې لپاره د دوه درې میاشتو نه کوم تیاری شروع وي، نو په هغه وخت کې دوی لا خپل تحفظات او خپل خواهشات او خپل ضرورت چې د حکومت تر سوال پکارو چې د وخت مطابق د غیر لپاره پیسې مختص شوي وي او هغه چې په دې بجټ کې ولې خوده شوي وي.
د ذکر د راتلونکي مالکانو لپاره وفاقي حکومت په بجټ کې د فټه لپاره 20 ارب روپی بیل کړي، خو د پارلیمان د غړو وینا ده چې دا بجټ نیمایي هم په قبایلی سیمو نه خرج کیږي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان د مرکزی شار کوټی ترڅنګ د سوبې په پښتنه سیمه کې لوی شمیر خلک د چلو وبو تر لاسه کول په لټ کې لستون سره مخامخ دي. ځای ټولنیز فعالان وایي غریبان خلک دې ته اړ دي چې په لوړو قیمتونو د چلو وبو واخلي. صوبای حکومت بیا وایي د دوی د ستونزې ته پام دی او د هواري لپاره به په بجټ کې پیسې بیل کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د کوټی ترڅنګ د بلوچستان په نورو پښتنو سیمو کې هم خلک له تیرو څو کلونو راهیسې د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره ټکوي. دا ستونزه په ځانګړې توګه کوټه او لورلای کې په دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې ده. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاوای د اوبو د رسد محکمې لخوا خلکو ته په پوره توګه اوبه نه ورکول کیږي، نو ځکه خلک مجبور دي چې په پیسو یې واخلي. سید علی شاه ویل د اوبو خرڅونکي له 2000 نیولې تر 5000 یو ټینکی اوبه خرڅوي، کوم چې د هر چا د وس خبره نه ده.
په خوا په 300 پر 400 پر 500 فوټ بدلته اوبه موجوده وي. اوس هغه اوبه چې دي 1000 فوټ، 1200 فوټ، 1300 فوټ، حتی کې دا خبره هم کیږي چې 1500 فوټ پر لاندې اوبه چې دي هغه په مزګه کې تللې دي. زراعت یا نور ترکی خو بل خوا ته کشیدو
د پښتني سیمې بوري یا لورلای خلک هم له تیرو څو کلونو راهیسې د څښلو اوبو نه لرلو له کبله شکایتونه کوي. ځایي ټولنیز فعال انور ناصر وایي له بوري منتخب سوو د اسمبلۍ غړو په تیرو لسو یا 15 کلونو کې په پراخه کچه د دې ستونزې لپاره فنډونه رااستلي دي خو کار یې نه دی کړی. انور ناصر وویل چې کچیر لدی پیسو پایپونه جوړ کړل سوی وای هم نو بوري ته به اوس اوبرا وستلې وای.
زموږ ډیر مالی ډیر علاقې دا نوم نه دي چې له سلو سلو دوله سلو سلو ز د چن له اوبو زخه نیرو مدي یو خو دا د تختانو د ټینکانو په ذریعہ چې له شپږ سو واخه بیا تر 2000 پورې دا د ټینکانو باندې گزاره کوي. یا بیا دا غریبان خلک چې دا وښنی هغه بیا له 2 میلیونه دا د اتکان د لاس چالی چالی چې ورته په دغه کې دا ډبی شي له دغه ځایونو کورو ته دا اوبه راوړي.
په ژوب کې یو ځای خبریال رفیع الله مندوخیل وای د ژوب حالت کڅ هم د کوټي او لورلای پرتل شدي، خو بیا هم هلته داسې ځایونه سته چې خلګي د څښلو اوبه په ډیر مشکل ترلاسه کوي. د وویل
د اوبو کوم کڅه د کوم ساته د هغه دومره لاندې نه ده لکه په بوري یا په کوټه یا په نورو سیمو کې. البته نوازي ډېر زیات ده د اوبو هغه سور چې کوم دی شار ته د وخت پلایس کوم منصوبه ده
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان سگزی په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی د نور څه ترڅنګ په ځانګړې توګه په کوټه او نورو سیمو کې د څښلو د اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه کوي.
او ورسره مو د مانګ ډیم منځوري اخیستې ده پیسې مو ورسره شې دي پر دې باندې به کار شروع کړو. د دې ماشه و موږ بل لوی پلان لرو چې موږ لس ارب روپۍ ورلوي شي د پکسیده رسبه هغه اوبه دلته کوټ سره پمپ کوو.
ډاکټر حامد خان سگزی وویل دوی په دې خبر دي چې په بوري کې هم د اوبو کمی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د په دې اړه زیاته کړه
بوري له سر مشته بجټ کې کم از کم اتیا کروڑ روپی دی چې هغه به د ډیزل هډ کوارټر سمانا په دې خرچېږي. او په هندس ډیمز کې د بوري خپل برخه ده یو ډیم د تیر کال دی د شش کال دی هغه هم په بوري کې جوړیږي.
د بلوچستان په زیاتره پښتنه سیمه کې له تیرو شاوخوا 12 راهیسې وچکالۍ خلک او په ځانګړې توګه د دې سیمو کروندګرو ته ډیر زیات زیان رسولی دی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
پا
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکم سلورو بجو
تړون
په پوکم پنځو بجو
تاسو مشال ډوري او سم لسمې بجې کې دن کې دي اسرار الله مومند به خبرونو لنډې وړاندې کړي
د تورخم پولا پرانستل شوی بلخ افغان حکومت پریکړه کړې چې یو لړودبه پلاوی د تورخم په شخړه د خبرو لپاره پاکستان ته لیږي د ننګرهار مطبوعاتي چارواکو مشال ډوته ویل چې په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو کار ولاړ دی او یوازې د قانوني اسناد لرونکو پر وړاندې یا د پولا پرانستل شوی بلخ د افغانستان د بونو چارو وزارت سره مرستیال ویان خیرالله آزاد پر مشال ډوته ویل د تورخم په شخړه د خبرو لپاره د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته لیږي د شمالي وزیرستان په بنو کې مېشتو ځنستان شوی کډوال وای دراشن په خستو کې یو شمېر مشکلات لري نن لمشال لو سره په خبرو کې د وزیرستانانو ویل په سخت ګرمۍ کې روجا په خلو ټول اورز راشن ته په قطارونو کې ولاړ وی دوی له حکومت غوښتل چې راشن ورغولو په ځای کې د عمله زیات کړل شو ځنستان شوی کډوال بیا وای له وزیرستان بنو ته د راشن غښتو لپاره ورځي په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي د قبایلی سیمو لپاره په نوي مالیاتي بجټ کې خودل شوی پیسې کمې دي او دوی اندېښنه خودلې چې د تیر په څیر به دغه پیسې هم نیم په نیمه په پرمختیایي کارونو ونه لګول شي د بشل ډی خبریال وایي د فاټانه د پارلمان غړو دغه څرګندونې تیر ورځ په قومي اسمبلی کې په بجټ د بحث دوران کړي د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د روسي وسلو او جنگي هلیکاپټرو د ترلاسه کولو لپاره په ماسکو کې له چارواکو سره خبرې پیل کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پرون د روسي انټرپاکس خبرې ایجنسی سره دغه خبره کړې د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون په فلوج کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوز بره اعلان کړو او په فرانس کې روان د اروپا د فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې اټلی سویډن ته د سپر په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه بلې مرحله ته پوتو کې بریالی شو سپین په درې سپر ترکی ته ماتې ورکړه په بل لوبه کې چک جمهوریت او کرویشیا لوبډلو دوه ګولونه وکړل او میچ ډرا شو
دا خو د خبرونو لنډیز او سم احمد الله د پاکستان د نن ورځې مطبوعات ته کتنه کوي
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلیک کې چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي پارلمان غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان خارجه پالیسي دی په پارلمان کې جوړ کړی شي ورځپاڼه لیکي چې ترڅو د خارجه پالیسي او پارلمان تعلق دی نو په بنیادی توګه خدا صحیح ده چې خارجه پالیسي پارلمان له جوړول پکار دي او د دې نگرانی دي هم کوي چې د اولس منتخب غړو جوړ کړی پالیسي په صحیح توګه چلولې کیږي او کنه ورځپاڼه لیکي چې دا قتل پکار دي چې حکومت په خپل خارجه پالیسۍ ته څومره اهمیت ورکوي نو اندازې د دینه لګې دی شي چې د تیرو دریو کلونو راهسه خارجه وزارت د یو وفاقي وزیر نه په غیر چلولې کیږي او خارجه چارې د وزیر اعظم دوه مشیرانو ته سپارلې شوې دي او د دوه مشیرانو په موجودګۍ کې نه صرف د نیوکلیئر سپلایر ګروپ د رکنیت مسله بلکې په تورخم د دروازې جوړولو شخړه هم را مخې ته شو او رسپانه لیکي چې د نیوکلیئر سپلایر ګروپ رکنیت په مسله ډیره د بی عملی مظاهره وکړه شو د هند لخوا د غړي توب لپاره درخواست ورکولو یو اونۍ ورستو پاکستان ته هم رايات شو چې رکنیت لپاره درخواست ورکول دي او پاکستان بیا د یاد ګروپ غړي ملکونو سفیرانو سره رابطي شروع کړي د کمینا چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ خامیانې واضح کیږي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پارلمان په شمول د ملک ټولي حکومتي ادارې په خطو غخپل کار تر سره کړي نو امید دی چې حالاتو کې به تر ډیره حد بهتري راشي ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف سینټ غونډې ته تورخم د تاو تریخوالی په حق لا پالیسی بیان ورکولو په وخت وویل چې پاکستان د هیڅ قسمه دوړه خيزه معاهده یا نړیوال قانون خلاف ورزي نه ده کړې او افغانستان سره د 13 دوو کلونو راهسه د پولي تنظیم خ جوړولو لپاره خبري اترې رواني دي چې د یو بل ګيله ختم شي بلخو د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملای کې پالیسی بیان ورکولو په وخت وویل چې د افغانستان چارواکو ته 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې د جون میاشتې لومبې نیټه نه با په پاکستان افغانستان پوله تګ را تک په غیر د ویزینه ممکن نه وي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 300 کیلومتر نه اوږد سرحد دی او دومره اوږدې پولی نگرانی کول یو مشکل کار دی. خو د ملک سلامتی یقیني جوړولو لپاره دا ضروری ده چې پاکستان د پولی د څارنې نظام په هر صورت کې موثر جوړ کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د تاوتریخوالي نه هیڅ نه ترلاسه کیږي، نو دواړو ملکونو له پکار دی چې خپل منځي معاملې د خبرو اترو د لارې هواري کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیشنل انټرست مجلې په مقاله کې راغلی په موجوده وخت کې د پاکستان د چین علاوه د خپل ټولو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې خرابې دي او دا هیواد هلا د ساړه جنگ د اثر نه دی راوتی. بلخ الجزیره په تورخم د تازه صورتحال په اړه رپورټ خور کړی. د شاین بنری د دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
دی نیشنل انټرست مجلې په مقاله کې راغلی دي چې د واکمنو ریاستونو د بهرنیو چارو پالیسي د وخت او حالاتو سره بدلیږي. په نړیوال سیاست کې نه تل عمري دوستان شته او نه دښمنان. د افغانستان سره د پاکستان اوسنۍ ترنګلې اړیکې د دې یو مثال دی. چرته چې پاکستان د یو ریاست په توګه د بهرنیو چارو لپاره خپله تګلاره نشي ټاکلې او لا د ساړه جنگ د اثر نه دی راوتی. دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو د پالیسۍ مرکز هندوستان پاتې شوی دی او د چین نه بغیر د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې خرابې دي. پاکستانی پالیسی ساز د افغانستان سره په پوله حالات جدي نه اخلي او فکر کوي چې په اسانه قابو کول شي. مجله لیکي چې هند د افغانستان سره د پرمختیا په یو شمیر منصوبو کې مرسته کوي او کله نه چې د هند وزیر اعظم واک سنبال کړی دی دوه ځلې افغانستان ته سفر کړی دی. بلخوا پاکستان د حقانی شبکې او افغان طالبانو سره خپلو اړیکو لا دوام ورکړی دی. د نیشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلی دی چې باید د پاکستان واکمن د ساړه جنگ نفرتونه هیر کی او د خپل دوو گاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان سره د اړیکو په پیچلتیا ځان پوه کی. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل وب پاڼه په راپور کې لیکلي دي چې دا وخت په تورخم دوړو خو ته د سامانونو ډګ گاډي ولاړ دی او د دوړو هیوادونو چارواکو لا د دروازې جوړولو په سر راولاړ شي وي اختلافات نه دی هوار کړي. افغانستان اصرار کوي چې د نوي دروازې جوړول ورته هیڅ کله د منلو وړ نه دی. بلخوا پاکستان وایي چې د دې سره به افغانستان ته هم ګټه ورسي ځکه چې په پوله باندې د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي وشي. په راپور کې راغلی دی چې د دوړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ وسنو انخطو د دوړو ګاونډي هیوادونو اړیکې لا خرابې کړې دي. د ګاډو چلوونکو الجزیره ته ویلي دي چې د لارې د تړلو سره د دوړو خو ولسونو ژوند اغیزمن شوی دی او دوی تمه لري چې چارواکي به دغه لار زر پرانیزي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو اوري. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون په فلوجا کې د اسلامي دولت پروسه ولوډاله د خپل امنیتي ځواکونو بر اعلان کړ. د عراق امنیتي ځواکونو تقریبا څلور اونۍ مخکې د دې شهر د بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ پوځي امنیت پیل کړی وو. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په دې امنیتو کې د عراق د امنیتي قواو بدرګه کوله. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال سي ریپورت کې.
د عراق د فلوجه شهر د دې هیواد د پلازمینې بغداد په لویدیس کې پروت دی. د عراق امنیتي ځواکونو بیګه په فلوجه کې پر حکومتي ودانیو خپل دولتي بیرغ پورته کړ او د داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د دې خبر تر خبرېدو وروسته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو د شهر مرکز نیولی خو لا هم په بشپړ ډول د سیمې د تصفیه لپاره عملیات کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فلوجه کې پر داعش د خپلو امنیتي ځواکونو برای اعلان کړ او ویل چې د شهر له څنډو د وسلوالو د ایستلو لپاره عملیات کوي. حیدر العبادی د عراق له دولتي ټلویزیونه په لنډه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونو پر فلوجه کنټرول ټینګ کړی او په څو ساعتونو کې به د شهر څنډې او لمنې هم له وسلوالو پاک شي. د عراق امنیتي ځواکونو د مې په درویشتمه په فلوجه کې د اسلامي دولت پر ضد پوځي عملیات پیل کړو. په دې عملیاتو کې د ایران شیعه ملیشه هم د عراق د امنیتي ځواکونو سره ملګري وو چې د فرقهي تشدد د زیاتېدو ویره یې خوره کړې ده. عراقي چارواکو د هغو رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي زیات شمېر سنیان د فلوجې له شاره د تېښتې پر مهال وژل شوي دي. د عراق د شیعهګانو مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر حکومتي ځواکونو او ملیشو غږ وکړ چې د فلوجې له خلکو دي غچ نه اخلي. د فلوجې اکثر اوسیدونکي سنیان دي. د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې داعش غړو د فلوجې تر نیولو وروسته له دې شاره په بغداد کې د بمی او انتحاري حملو لپاره کار اخیست. د عراق حکومت د پلازمینې بغداد د امنیت ټینګولو لپاره د فلوجې شار بیرته نیولو ته ډیر اهمیت ورکړی دی. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې غواړي چې د دې هیواد دوهم لوی شار موصل هم د داعش د وسوالو پاک شي. رپورټونه وایي چې د داعش دښمنو ډلو په عراق او سوریه کې د هغوی پر ضد حملې زیاتې کړي او رپورټونه څرګندوي چې د سوریه په منبش ښار کې هم د داعش پر ضد شدید عملیات روان دي. د داعش وسوالو په فلوجه کې د عملیاتو له پیل راهیسې ملکي خلکو ته اجازه ورکړې وه چې له ښاره وتښتي. له دې امله په عراق کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو لپاره په کمپونو کې وضعیت ترینګلی بلل شوی دی. رپورټونه وایي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ نږدې 6000 کورنۍ د فلوجې څخه وتښتېدې.
دا فرشته جلال زی یو افغان په کابل ننګرهار کې ګرځندې کتابتون پرانستی او افغان کوچانو ته وبخښي کوچنیانو ته مطالعه زمينه برابروي. استرالیا مشت احمد ماهر مومند وایي دا کتابتون افغان کوچنیانو ته داسې کتابونه ویشي چې ساينسي موضوعات په ګډون پر داسې موضوعات کتابونه ویشي چې د افغانستان او افغان کوچنیانو په ګټه وي. ملالی بشیر احمد ماهر مومند سر مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د مسکا په نوم دغه ګرځند کتابتون کله خپل کار پیل کړ او دا فکر څنګه په ذهن کې وراغی؟ دا جواب
د مسکا ګرځا کتابتون باندې له 2015 کال راپدې فکر کوم اگر چې عملی کار په دې وروسته کې شروع شوی دی. فکر راته لدی پیدا شو چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ د نشت برابر دی، مخصوصا په ماشومان او زلمیانو کې. او ډېرې ماشومان د تمشتری په افغانستان کې موږ تاسو معلومه ده چې دوی اصلا مکتب ته نه ځي په اقتصادي دلایلو په وجه باندې. داسې ماشومان شته چې سرکونو په څنډو کې کار کوي، مختلف کارونه کوي. او بله دا چې په افغانستان کې نجونې چې د افغانستان د جامعې 50% تشکیلوي، زیاتره فامیلونه داسې شتري چې هغه نجونې د یو عمر نه بعد مکتب ته نه پرېږدي، نو کورونو کې وي. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغه ماشومانو ته چې دوی که د مکتب کتاب وایي هغه ورته لږ بورنګ دی، دلچسپه نه دی، او که مکتب ته نه ځي خو اصلا کتاب نه لري، او که کورونو کې هم نجونې بندې دي نو هغوی هم اصلا کتاب نه لري. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغو ماشومانو ته موږ کتابونه ور ورسوو او د دوی مطالعه پراخه کړو، فکر ور پراخ کړو. همدا و چې دا د مسکا د ګرځنه کتابتون هغه آیډیاز موږ په ذهن کې وزېږېدل.
تاسو که موږ ته دا ووایاست چې دغه کتابتون په کومو ولایتونو او سیمو کې ګرځي؟
فعلاً د پاره کتابتون په دوو ولایتونو کې فعالیت کوي. پرانسته مو د ننګرهار څخه وکړله او په ننګرهار او کابل ولایتونو کې دا کار کوي. په نږدې راتلونکي کې مو پروګرام دا دی چې دا ټولو هغو ولایتونو ته وغځو کوم ځای کې چې دې ته شدید ضرورت دی، مخصوصا په هغو نام نه منطقو کې چې ډېر زیات ضرورت دی تعلیم او مطالعې.
که دا راته ووایاست چې د کتابتون لپاره مو کتابونه له کومه کړي او دغه کتابونه په کومو ژبو دي؟
کتابونه بعضې موږ خپله په شخصي مصارفو باندې رانیولي دي، بعضې مو له ملګرو دوستانو راغونډ کړي دي، بعضې مو له نورو خیریه بنسټونو او ټولنو او ادارو راغونډ کړي دي. او دا کتابونه چې دي په پښتو او په دري ژبو باندې دي چې د افغانستان موږ تاسو ته معلومه ده دوه رسمي ژبې دي. په هغو ژبو باندې دا کتابونه موږ مهیا کوو خلکو.
تاسو دا کتابونه له یو ځای څخه بل ځای ته څنګه وړئ؟
په ننګرهار کې موږ دا په زرنګ باندې چلو او کابل کې په موټر کې دا ځای ته شو دا کتابونه. ان شاء الله پروګرام مو دا دی چې په آینده کې د ننګرهار او زرنګ موږ په موټر بدل کړو، نور ولایتونو ته چې ځو نو په هغه ځای کې مو پروګرام بیا دا دی چې دغه موږ وکولای شو په موټر باندې تنظیم کړو چې دغه د کتابونو د ویشلو هغه پروسه موږ په ساده کې. دغه زرنج د پاسه یو خاص نغمه موږ ثبت کړې ده، هغه لګېدل ده چې هغه خپرېږي او کله چې په کوڅو کې دا ګرځي نو ماشومان په کورونو کې دغه نغمه اوري او په دې باندې پوهېږي چې مسکا ګرځنه کتابتون راغلی ده، له کور نه راوځي او بیا دغه کتابتون کې کتابونه د ماشومانو د عمر له مخې موږ تنظیم کړي دي. ښې دي هغه کتابونه ویني او هر یو کتاب چې خوښ شو هغه بیا موږ ورته ورکوو او دغه ماشوم هغه نوم او ولد او دغه معلومات موږ لیکو.
دا په افغانستان کې د ګرځه کتابتون یو خاوند چې د ملالی بشیر سره خبرې کولې، هم له دې سره د مشال ریډیو د خبري برخه پای ته رسیدي او د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې بازومت عابد جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني ارزښتونو کې د میلمه پالنې ارزښت باندې او ریپورت ولرو. بیا به لوتلی ممثل حضرت ګل لونګ سره د هغه په تمثيل لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د رباب منګي او کلیوالي بندر ته هم تم شو. نوملی ریپورت ترازو میلمه پالنه د پښتنو په خټه کې اخګل شوی او پالنه یې لیو نسل نه بل ته پاتې شوی ده. خو په تیرو کلونو کې د جنگونو او بدمنیو له امله دغه ارزښت په یو شمېر سیمو کې کمرنګیا شوی دی. د میلمه پالنې په اړه مو له سو تنو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. میلمه پالنه داسې یو پښتني ارزښت دی چې له زرګونو کلونو راهیسې را روان دی او تر ننه هم پالل کیږي. پښتانه میلمه ته خوشحالیږي او د خدای دوستي ګڼي. د میلمه پالنې په اصل کې د مینې، انسان دوستۍ، ملګرتیا او خلوص فلسفه نغښتې ده. پښتانه د خپل میلمه ډیر عزت کوي او ټول پامې دې ته وي چې میلمه بې قدره او خفه نشي. لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې د پښتني فرهنګ تر ټولو غنی برخه میلمه پالنه ده.
موږ په خپل وږي خو کله چې میلمه را باندې را پیخیږي چې په کور کې څلرو ټول مخې ته ګرځو. زموږ د فرهنګ ډیره مثبته برخه هم دغه میلمه پالنه ده. تاسو فکر وکړئ مخې دی چې اسلام راشي افغاني ټولنې ته، نو په پښتنو ټبرونو کې دا د پخوانه دود و چې اسلام د خدای دوست ګڼي، نو پښتنو بیخي خپل دوست ګڼل دي. د رشاد صاحب یو تبصره ما یو وخت لیدلې و په آیات افغاني کې چې هغه رشاد صاحب نیو کدا و چې ولې هغه برخه چې میلمنو ته به افغانانو حتی د ستړي مشي د پاره خپل خزی راوستلې واغې سره به کېنولې، ولې دغه برخه دوی حذف کړې ده؟ ځکه دا زمونږ د فرهنګ یو ډېر غنی برخه ده.
کله کله نه چې د پښتنو په خاوره د جنگ د بلا سورې خور شوه، پښتانه یو پر بل بے باور کړي چې له عملې د میلمه پالنې ارزښت هم کمرنګیا کړي دي. اوس په کلو او بانډو کې خلک میلمه ته د شک په نظر ګوري. همدې خبرې ته د سټیج او راډیو ډرامو لوبغاړی زیورامان لالا خیل په خپلو خبرو کې اشاره کوي.
خوابه چې جمعتونو ته مسافر لاړل، یو بم ورپسې نه خته او بل بم نه خته چې دا مسافر زما میلمه شي. اکثره به داسې راغی چې یو بل نه به خفه شو. سره زمونږ په کلي کې خپله داسې شو د کوټ ولسوالۍ زربچی کلي کې چې بیا نمبر ورته کېښود چې په دې میاشت کې چې میلمه راځي د پلان کې د کور به قبل میاشت کې مسافر راغی د بل کور به، تر اوسه پورې هغه نمبر شته خو مسافر نشته دی. اوس دا جنگ جګړې هر څه زیانمن کړ، نو زمونږ دغه د میلمه پالنې کم دود دستور چې دی دائم ډېر زیانمن کړی دی. وجه دا ده چې اوس هیڅوک په چا باور نه کوي، ولو که دغه خپل کلیوال وي خو چې د ده ځای ته راشي نو په دوه وجو به دا ډارېږي، یا دا چې ده ته ضرر ونه رسي یا به دا وي چې څوک میلمه ته ضرر ونه رسي.
په پخوا وختونو کې چې له لرې وطنونو څخه سیلانیان او مورخین د پښتنو وطن ته راغلي، نو په خپلو یادښتونو کې د پښتنو د میلمه پالنې ذکر هم کړی دی. تناز لیکوال انجینر عباسین بهیر وایي چې میلمه پالنه د پښتني ټولنې داسې یو ارزښت دی چې بهرنیانو یې هم په خپلو یادښتونو کې ذکر کړی دی.
میلمه پالنه زمونږ یو پښتني ارزښت دی چې د اسلام د راتګ نه مخکې مونږ دغه ارزښت پښتنو ډیر ټینګ پاللی دی. په تاریخونو کې، په کتابونو کې د دې ذکر راغلی دی، بالخصوص په هغه کتابونو کې چې بهرنیان راغلي او په افغانستان کې ریسرچ کړی، څېړنه یې کړې ده، یا له دې لارې تیر شوي دي، یا د خاورې ته لیدلو دپاره راغلي دي. هغوی ټولو د پښتنو د میلمه پالنې ذکر کړی دی په خپلو کتابونو کې، او دا خلک یې په دې باندې سایلی دي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې د میلمه پالنې د ارزښت ګټه دا ده چې انساني اړیکې غښتلي کوي او راشه درشه د مینې او محبت په تار تړي. میلمه پالنه نه یوازې دا چې میلمه پاله کورنۍ درنوي، بلکې له زړونو نفرتونه هم اوباسي. د د باختر ستوري ګرانو مینوالو، حضرت ګل لونګ چې طبي ډاکټر دی تر څنګ لتیرو شلو کلونو رئیسی په راډیو ډرامونو کې تمثیل کوي، خو تازه تازه تلویزیونی ډرامو کې هم تمثیل ته راوتې. له ده سره مو د د تمثیل په اړه یوې مرکې اورېدو ته رابولم.
لونګ صاحب دا وایي چې د بی بی سی نه علاوه نورو تلویزیونونو سره دې هم تمثیل کړی دی. د شمشاد تلویزیون نه د ملالی سریال چې ډېر یو زموږ د دې وطن تراجیدي پکې رانغښتې وه، په هغه کې مې کار کړی و. چې هغه کې موږ سره د لرې پښتونخوا ډېر نومیالي لوبغاړي و، مینا شمس و، راسره شاز محلیم و، کرن علي و، یوسف خان صاحب و. نو هغه زما دپاره ډېره یو ښه تجربه وه، ځکه چې ما مخکې په تلویزیون کې ما کار نه و کړی. نو د راډیو او د تلویزیون د تمثیل تر منځ یعنی څه بعضې فرقونه شته دی. په هغه کې زه د ملالې پلار وم چې ملاله موږ سره مینا شمس وه.
نو د هغه ډرامې کوم ډایلوګ درته زده دی؟
ابي صاحب کیسه خو ډېره اوږده ده، خو چون دا یو حالات داسې راځي چې زه غواړم چې د دې کلي نه کډه وکړو. زمونږ په هغه کلي کې نورې شپې ورځې ډېرې سختې وي. نو زما لور چې دا هغه چې سون د دې خپل کلي سره ډېره مینه لري، وایي چې زما ډاکټري د دې ولس امانت دی او زه به د دې خلکو په منځ کې خپله ډاکټري کوم. د دې کلي هره لور چې دا هغه زما خور ده او د دې کلي هر یو هلک چې دی هغه زما ورور دی او زه د دې کلي نه چېرته نه ځم. خو زه بیا داسې حالاتو مجبور کړی یم، یعنی هغه خپل غیرت مجبور کړی یم چې دې کلي لا کډه شم. نو هغه هم په ژړا وي، بیا عابد صاحب او زه هم په ژړا یم. په ژړا کې یو بل ته لګې یو، نو زه ورته بیا داسې وایم چې دروغ دی، دروغ دی ملالې لورې، نو د دې کلي کومه جنۍ ستا خور ده او د دې کلي کومه هلک ستا ورور ده. ستا پلار ګډ غلام جان د دې کلي په سپینه جامه باندې تور داغ دی لورې، تور داغ. ما د دې کلي نه چېرته لرې بوځم چې دا سامې په کراره بوځم، سامې په کراره بوځم.
ډېرله ډېرله دا خو تا تمثیل کړی دی، خو ته په خدای باور وکړه چې زما سترګو ته دې اوس وخت کې راوړلې یار.
عابد صاحب دا یو څه موده وړاندې بیا د بیټي خیبر سره موږ یو سریال وکړو، چې هغه کې موږ سره طارق جمال صاحب او نوشا بابا راسره. هغه مې ډېره ښه تجربه وه، تقریبا دوه درې میاشتې مخکې د ماتې کړۍ په نوم باندې.
دا د ماتې کړۍ تجربه څه تجربه وه؟
نو یو خو دا تجربه په دې معنا چې یو خو لکه طارق جمال صاحب چې دی خو یو ډېر اوچت نوم دی، او په فلمونو کې هم کار کړی دی، د تلویزیون کې هم تقریبا زما د عمر براغوی تمثیل کړی دی. او بیا زه د هغه سره لکه زه د هغه دوست، زما لپاره دا یو لکه فیصله یو چیلنج هم و، او د الله فضل سره د هغه چیلنج نه بس بریالی راووتم.
که اوس ستاسي هغه د راډیوي تمثیل برخې ته راشو چې تاسو وویلې چې د بی بی سي د نوي کور نوي ژوند سره تا شل کاله تمثیل کړی دی، ته په دغه شلو کلونو کې په یو رول کې را سرګند شوی او که نه داسې مختلف رولونه یې درکړي؟
بېلابېل رولونه. اول چې زه راغلم نو د هغه وخت ځکه دا زموږ د نوي کور نوي ژوند ډرامه چې دی یوه تعلیمي ډرامه ده او د افغانستان د حالاتو سره سمه روانه ده، کنه یو سوف افراده. نو اول زه د قومندان پینده په کردار کې وم، بیا چې وروسته د ایران نه کله مهاجرین راستنېدل نو زه د لالباس په کردار کې وم چې ما سره زما کورودانې غوټۍ وه. له هغه نه وروسته بیا تقریبا دا اته نهه کلونه کېږي چې زه د رحیمداد په رول کې یم، د الاداد پلار یم، خاورې رحیمداد.
ښه، دغه خاورې رحیمداد خو پخوا ممنون مقصودی و، او دغه د رحیمداد رول یې ډېر ښه لوبولو. تاسو چې بیا راغلی د هغه لوبول او ستا لوبول خاص فرق لرلو که نه یې لرلو؟ ځکه دا خو بیا په اورېدونکو یو قسم بل ډول اغېز کوي. تا څنګه وکولای شول چې ته دې دغه رحیمداد په لهن کې راشي، د رحیمداد په ټریکونو کې دې راشي، او خلک دې په دې قانع کړي چې ته رحیمداد نه یې؟
دا خو ډېره عجیبه پوښتنه ده. اصلا خبره داسې ده چې ممنون اسودي صاحب چې دی خو زموږ استاد دی، او کمه یعنی کم تر کمه دیارلس کلونه زه د هغوی د تمثیل شاګرد پاتې شوی یم. زما او د مقصودي صاحب طبیعي اواز چې دی دا سره ورته والی لري، او تقریبا د لهجو ډېر توپیر هم نه لرو. نو دا یوه ډېره ښه خبره وه، او د هنر په میدان کې چې ته هر چا نه متاثر شوې په شعوري او یا لاشعوري ډول به خامخا د هغوی رنګ په تاسو کې ښکاره کېږي. نو اوازونه هم سره ورته وو، او زه داسې هم د مقصودي صاحب د هنر د تاثیر لاندې وم. نو بد الله په پزه دا پوسینې بیخي په ما باندې جوړ راغ. او
لونګ صاحب که تاسو اوس دغه رحیمداد د رول نه هم داسې لنډ غوندې یو ډایلاګ د مشال راډیو اورېدونکو سره شریک کړي نو خوشاله به شو.
ها ډېره مننه. دا الاداد زما زوی چې دی هغه یو ځل خچاقي لارو باندې تللی و خارج ته، بیا هغه ورکو ما نو هغه د ورکو عزیزانو یو پروګرام دی، هغې ته مې یو پیغام پرېښوده. نو بیا د ما داسې ویل چې هغه خپل زوی ته مې پیغام پرېښوده.
ګواکې دا ده چې که الاداده بچې دا ده چې کله ته چېرته زویا لکور مراور شوی چه نرازی واکه داده چه کنه الا داده بچه خب خلاسو گا گونه واور داده چه کنه که تخپل کور تران نشه داسی او بولا چه زماج لحظه بده برکلی ازری تره واده
دیر مننه حضرت گل لونگ صاحب خدای دې ژوندۍ لره
خوشاله اوسې ابي صاحب تاسو نوم ډیر ډیر مننه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار ولایت کامی ولسوالي چې د کونړ سپان سیندي په زرګونه جریبه ځمکه خړوبوي کله یو پلوه ورته د غنمو د ښه حاصلاتو په ورکولو سره پخوا وړه امریکا ویل شوې وه له بله پلوه د ښکلي او شاعرانه فطرت په لرلو سره ورته د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمونه خلک په چکر او میلو ورځي د ننګرهار میشتو فرهنګیانو یوه ډله کامې ته په چکر وتې وه چې په یوې دیره کې د شوقي ځوانانو د رباب منګي په پروګرام ورپیښ شوي ول چې حال یې په رپورټ کې درکوو رباب منګی دا ساز د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ په یو کلی کې د شنو کروندو لمنځه له یوې ډیرې څخه اورېدل کیږي چرته چې کلیوال شوقي ځوانان راټول شوي ول او د پښتنو په کلتور کې د رباب منګی د ارزښت یاد تازه کولو په دغه بندر کې کلیوال ځوان سخی جان شوقي د خپل غږ خواږه د مجلس په یارانو ویشل ارمیشتی پر هنگیان چې کامی ته په چکر ووتی ول په دغه کلیوالی بندر ور برابر شوی ول د سټیج او رادیوی ډرامو لوبغاړی شریف الله مسرور وایي موسیقی ته چې ځینی خلک د روح غذا وایي هغه هم دغه کلیوالی موسیقی خایي
په خار کې موږ او تاسو موسیقی اورالته یو شور وي په مغزو بد لګي هغه د روح لپاره سزا وي او بلکې په کلی کې چې اورې په داسې ماحول کې په داسې هغه کې چې دا اورې د روح د تسکین باعث ګرځي هغه غذا چې کوم ته وي هغه دغه موسیقي ده او دا چې زه نه اورم سخوان کې یو بل دنیا کې ګرځم
لیکوال او خبریال زیرک پهیم وایي چې د کلیوالی موسیقۍ له دغه بندارې ځکه خوند واخیست چې دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده
کامه د ننګرهار د امن ولسوالیو څخه ده او دلته دا زمونږ محلي یا کلیواله موسیقي اوس هم ژوندۍ ده او شاعران لیکوالان یا کله کله شوقیان دغه موسیقۍ نه خوند اخلي چې دا زمونږ د کلتور برخه ده
په دغه کلیوالی سندریز بندر کې یو شمېر هغو شوقیانو هم په ټپو ویلو خپل غږونه وازمایل چې تر دې د مخه یې له ساز سره چیرته شونډې هم نه وې پرانستې سولسی زیوڑان دی د ننګرهار په هر کلی او هر اوجره کې په بیلابیلو مناسبتونو د کلیوالی موسیقۍ بندرونه جوړیدل خو اوس د بدمنۍ له امله په اکثرو کلو کې دا دود لمنځه تللی خو په پر امن سیمو کې ځوانان د خپلو روایاتو د ژوندي ساتلو په خاطر وخت نا وخت دغه شان کلیوالی سندریز بندرونه جوړوي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی دروغ و گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشرف تمدن چې دا زم خاورې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او